زه فکر کوم کریشیا وایم ټول د دوه له کانفرنس شي د دوه د درېمې غونډې په نوم یادېږي څخه ډېر کم هیل لري. درې کال مخکې د دوه دویم کانفرنس جوړ شو خو ان طالبانو په هغه کې ګډون ونه کړ. اوس مهال زما له نظره تر ټولو مهم شی دا دی چې طالبان په یو ډول د کارونو د پرمختګ لپاره ډیالوګ ته راوستلو هڅه وشي، خو ښکاره خبره ده چې دا کار باید د طالبانو په شرایطو وشي.
تاسو ولیدل چې نړیوالې ټولنې د دوحې په غونډه کې ګډون ته د هڅولو لپاره د طالبانو سره اوږدې خبرې وکړې. د دوحې له کانفرنس څخه د پایلو تمه نشته. بین نړیوال ولې طالبان د دوحې کانفرنس کې ګډون کولو ته هڅوي؟
ښځه فکر نه کوم هیڅوک هم په هر ابیه چې وي په کانفرنس کې د ګډون لپاره طالبان هڅوي. تر څو چې زه پوهېږم هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي هغه دا دی چې یوې پروسې ته د طالبانو راګډول به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې یو ټول ګډونه حکومت ولري او یقینا په افغانستان کې د بشري اړتیاو د حل سره مرسته وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان نیمایي نفوس کافي خواړه نه لري او ډېر زیات بېوزله دي، او همدارنګه د دې لپاره چې زیات ټول ګډونه شي نه یوازې دا چې تو کومن لزان سره رايو ځای کړی، بلکې لټول مهمه دا ده چې د جنسيتي اپارټایډ ستونزه حل کړي. د دې لپاره چې له هغه مرحله راووځي چې خځې او نجونې ته د کور د باندې د کار او له لومړي ښوونځي څخه پورته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
د طالبانو نړیوالې ټولنې ترمنځ د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل یو ستونزمنه موضوع ده. دواړه په دغه اړه د نظر ژور اختلاف لري. فکر کوي د دې سره به بیا هم ملګري ملتونه وکړي شي چې افغانستان لپاره یو ځانګړي استازي وټاکي.
ځانګړی استازی یو ډیپلوماټ وي، دا د ډیالوګ د پرمخ بیولو لپاره یو وسیله وي. د ځانګړي استازی دنده طالبان د افغانستان د چلولو لپاره د ډیالوګ لپاره تغییرات منلو ته هڅول وي. پرته له شکه چې د ځانګړي استازی ټاکل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره د سینزیرلی اوغلو له وړاندیز څخه یو وړاندیز و. نوموړی وتلی ترکی له اصله ډیپلوماټ دی، خو هغه څه چې په راپور کې راغلي هغه دا دی چې د افغانانو، افغانستان او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د حالاتو دادی کېدو لوري ته یو لاره رامنځته کړي.
که طالبان او نړیواله ټولنه د دوحې په غونډه کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي، دا به د افغانانو او افغانستان لپاره څه پایلې ولري؟
خلک چې مې وار د مخه وویل مونږ باید زیات هیلمن ونه اوسو. زه فکر نه کوم چې د دوه درېمه ناسبه د طالبانو، ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکو کې یو پرمختګ رامنځته کړي. زه فکر نه کوم چې دا کار به وشي. باید په یاد ولرو هغه څه چې ملګري ملتونه یې ترسره کول غواړي هغه دا دی چې د طالبانو د چلند د تغییر لپاره یوه لاره پرانیستل شي. یقینا بشري وضعیت په افغانستان کې بیړنۍ اندېښنې دي. دا ډېره ستونزمنه ده چې د بشري اړتیاوو د مهارولو لپاره د طالبانو سره کار وشي. مونږ باید افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونو ته بشپړه نه توجه ته بیا بیا بیرته راوګرځو.
تاسو وویل چې د طالبانو سره کار کول ستونزمن دي. د طالبان او ملګري ملتونه دوحې کې په یو لړ موادو هوکړه وکړي. د دغو هوکړو د پلي کولو لپاره ملګري ملتونه څه شی په لاس کې لري؟
دا یو ډېره مهمه نقطه ده. زما شخصي نظر دا دی چې مونږ باید له دې چې په 2000 کال کې په دوحه کې څه وشول او د هغې له پلي کېدو او نه پلي کېدو زده کړه وکړو. تاسو پوهیږئ چې طالبان په دوحه کې د یو شمېر کارونو پلي کولو باندې هوکړه کړې وه. دوی د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو کولو هوکړه کړې وه. دوی د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه کړې وه، خو په دغو کارونو کې یو هم ونه شو. له دې امله زه فکر کوم چې له ټولو څخه اړینه خبره دا ده چې مونږ باید مخې وټاکو. د طالبانو سره باید په غونډه کې مخې وټاکل شي، خو پرته له دې چې طالبان د دوه مخو پر وړاندې ژمنې پرې کړي، طالبان باید د دوه مخو او یا هم هوکړې څخه ګټه وانخلي.
نړیوالو حالاتو په نظر کې نیولو، د غزې او اوکراین جګړې ته په کتلو سره، افغانستان د نړیوالې ټولنې لپاره څومره ارزښت لري؟
افغانستان د نړیوالې ټولنې لپاره څومره ارزښت لري؟ So I think we have to recognize that since what
خمو باید پوه شو چې د هغه څه له امله چې د 2018 کال د اگست میاشت کې وشول ډېر څه د نړیوالې ټولنې پام او وخت ته اړتیا لري. لکه چې تاسو یادونه وکړه، هغه څه چې په غزه او اسرائیلو کې روان دي، زه د اوکراین او روسیې د یرغل په اړه ډېر کار کوم او یقینا له نږدې پر دغه هیواد برید مطالعه کوم. زما د کتاب د لیکلو لامل دا دی چې افغانستان باید د نړیوالو د توجه د محراب څخه ونه غورځيږي. د دې لامل چې زوایم چې افغانستان نه باید د نړیوالو له پامه وغورځيږي دا دی چې په دغه هیواد کې د ناکامه دولت عناصر موجود دي. دغه ناکامي د دې لامل کیږي چې نړیوالو ته ډېرې ننګونې په ځانګړي ډول متشدد افراطیت او ورسره په لوړه کچه کډوالي. له دې امله موږ باید ځان ته اجازه ورنه کړو چې ومنو چې ستونزې له منځه تللې او یادا چې ومنو چې په اړه یې اندېښمن کېدو ته اړتیا نشته.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسي درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچیرې اپل لري اپل ستور ته او که انډراید لري نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلي، ویډیویي او غږیزه بڼه ترلاسه کولای شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کوي، تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لالارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شي.
As you said that one of the reasons for writing
تاسو ویل چې ساسي د کتاب لیکلو یو لامل دا و چې نړیوال ته وای چې افغانستان هیر نکړي. آیا ساسي د کتاب لیکلو مخه یوازې همدا و؟
other reasons also for writing the book.
So there are lots of reasons.
زما د کتاب د لیکلو نور ډیر لاملونه شته. تا ته خای زما د کتاب د لوستلو پر مهال جوته شي چې د دې کتاب لیکل اسانه نه وو. د دې علماء په افغانستان کې د استراتیژیکي ناکامۍ لویوالی وو. د افغانستان کمپاین شل کال وړاندې په امریکا کې د سپتمبر د 11 لپاره پیل شو. طالبان حکومت یې ړنګ کړ او بیا ځلې د طالبانو واک ته پرسیدو منتج شو. په دې جګړه کې د برتانیې سلګونه سرتیري ووژل شول او نور ډېر خپل ژوند له لاسه ورکړو. له دې امله زه فکر کوم د دې کار یو بشري اړخ هم وو. تاسو پوهیږئ هغه څه چې رامنځته شول یو ستر بشري ناورین وو. هغه څه چې اوس روان دي هغه هم یو ستر بشري ناورین دی. مونږ غواړو چې پر دې چې څه وشو ولې وشو او په دغه کې زموږ ونډه څه وه باندې پوه شو.
Yeah, so what about the Taliban's
current شپګو میشتو کې د لویدیځ نړۍ او په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو سره د طالبانو د ډیپلوماټیکو اړیکو درامنځته کېدو وړاندوینه کولای شي؟
It's really hard to
په دې اړه د یو تیز پرمختګ وړاندوینه ستونزمنه ده. خو دې ته زیات وخت اړتیا لیدل کېږي چې ډیپلوماسي استراتیژیکي حوصله پړوي. د استراتیژیک زغم او په دې اړه چې باید د خپلو ګټو په اړه روښانه دریځ ولري، پر خپل دریځ ټینګار او د وړتیا درلودل دي او داسې لارې چارې چې خپلو ګټو ته وده ورکړای شي په اړه ده. دا هغه حالت دی چې اوس پکې مونږ یو.
Okay, so let's come back to your book. You are in Kabul.
بیرته بستاسي کتاب ته راوګرځو. تاسو د جمهوریت د سقوط پر مهال په کابل کې وای. تاسو لیکلي چې د جمهوریت سقوط حیرانوونکی و. دغه سقوط شخصا تاسو لپاره څومره حیرانوونکی و؟
It a surprise for you. Did you expect this?
So in London we've done a lot of scenario planning.
په لندن کې موږ د بیلابیل سناریو غانو لپاره پلان جوړ کړی وو. یقینا دغه کار لامل هغه پلان چې د 2000 کال په پای کې د یو مهالویش سره سم د امریکایي او برتانیي قواو راوتلو د 2020 کال په نیمایي کې په لندن کې ماته زموږ د حکومت لارښوونه دا و چې افغانستان کې خپل سفارت پرانیستی وساتو، ځکه موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره اړیکې ساتل غوښتل. دا په نړۍ کې د برتانیې د مرستو او پرمختیا تر ټولو ستر پروګرام وو. افغانستان کې موږ د ملي امنیت تر ټولو ستر ماموریت او د افغانستان سره د همکارۍ پروګرام وو. نو هم ډیر څه روان وو. د دوو چارو د ترلاسه کولو لپاره په کابل کې موږ یو فعال او سر سفارت ته اړتیا درلوده.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست د باوري موثقو او هر اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لرې یاست. وینوی پلانت د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه علمي او معلوماتي مطالعه په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وینوی پلانت په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
تاسی د جمهوریت د سقوط اټکل کولو؟
Well, when it came to it at the end, I think absolutely everyone was shocked by the speed and the finality of
the کله چې پای ته ورسید، زه فکر کوم ټول خلک د جمهوریت سقوط او د سقوط سرعت حیران کړل. د ګستر پیل پورې طالبانو د لوی لارو د افغانستان د لوی برخې د بندرونو کنټرول ترلاسه کړی وو، خو دوی کوم مهم ښار نه وو لاندې کړی. د اګست په شپږمه زرنج لومړنی ښار و چې طالبانو لاندې کړو. کابل په 15 د اګست سقوط وکړ، نه ورځې ونیولې چې د افغانستان ټول لوی ښارونه سقوط شي. زما له نظره دغه ډول سقوط د طالبانو په ګډون ټول حیران کړي وو.
I think that took everyone by surprise, including I think the Taliban themselves.
Okay. تاسو په خپل کتاب کې ویلي چې د ارادې نه موجودیت د جمهوریت د سقوط لامل و. ښایي نور لاملونه هم وي، خو تاسو په کتاب کې د یو لامل ته تکرارن اشاره شوی چې تاسو د ارادې نه موجودیت په نوم یاد کړی دی. د چا د ارادې نه موجودیت؟
Yeah, so there are lots of things in here. Part of the reason for writing the book
the lamiluna di aw da kitab de likalo yu lamilda wo chi umumil wasul ko ta de khpalo nakamay de britaniya aw da amerika de hukumatun aw de dui de mutahidun pa nakamay wo nazar wa chawl shi za fikr kam de der bodun di yu lamil hada taglari di chi mung de tiro shulo kalno par mahal play kri nay war khada kha khabar da kabir ta shulo kalno to guru za fikr na kam chi mung de hada sa la para chi mung تر لاسه کول غوښتل. موږ یو عملی تګلاره درلوده، ان موږ د خپلو پوځیانو د وستلو لپاره کومه تګلاره نه درلوده. په داسې حال کې چې هیڅ اهم هلته د تل لپاره د پوځیانو پاتې کېدل نه غوښتل. خو کله چې د پوځیانو د وستلو موضوع مخې ته راغله، زما له نظره تر ټولو ستره تېروتنه دا وه چې پوځیان د دوهې د تړون له مخې چې ولسمشر ټرمپ لاسلیک او ولسمشر بایډن تایید کړل وویستل. دا کار داسې مهال وشو چې زموږ د پوځیانو د خوندي ساتلو لپاره مسؤول شرایط نو روانسه شوی. دا یو نوی اقتصادیانه و مونږ له ویل سیس را پدې خو د ایساب د جنگی ماموریت د پای تر رسولو او د روزنې ماموریت د بدلیدو په اړه باسونه درلودل. زمونږ بل ناکامي د دولتي دایرو او په ځانګړي ډول د افغانستان داسې نظامي ځواکونو چې زمونږ د قواو له وتلو وروسته د جمهوریت څخه دفاع کړې وای جوړول دي. زه فکر کوم دا د ارادې تر ټولو ستر نشتون و.
On could defend the republic once our forces had withdrawn. That I think was the biggest loss of will.
But there were thousands of
خو جمهوریت په لسګونو زره سرتيري چې جنگیدل درلودل.
Who were fighting?
Yeah, that's correct. And of course many
یقینا د دوی زیاتره په ډیره میړانه سره جګړه کوله. خدلته زما مخه یو څه بدله ده. هغه په دوه کې د یو مالويش لمخې د امریکا تر مشه لاندې په ځانو د وسلو پرې کړ شوی و. زه فکر کوم په دې اړه چې دا سی یو حالت شي افغانستان وسلوال پوز پرته لدی چې د امریکا تر مشه لاندې ځواکونو د ملاتړ پرته جګړه وکړي شي رامنځ شي. په نظر کې نیولو پرته دا پرې کړ وشو. د دې سربیره طالبان هم د سولې په خبرو کې جدی ډول کې له دوته په مناسب ډول ونه حاصل شو. اساسا د دوه تړون له افغانستان څخه زموږ د پوځیانو حکم قبول او
پروپرلی ټو انګیج سیریسلی ان پیس نیګوشیشنز. سو اسینشلی واټ د دوها اګریمنت آی ثینک سیز از اور ملټری ار لیوینګ کم واټ می.
اوکې، سو سینس یو ار
تاسو په افغانستان کې د برېټانیې سفیر وئ. زما له نظره برېټانیې د نظامی حضور افغانستان سره د مرستو او نورو لامل په تیرو یو شتو کلونو کې افغانستان کې دویم مهم هیواد و. تاسو له خبرو داسې ښکاري چې برېټانیې د دوهې د تړون او نورو پرمختګونو په اړه زیاته نه خبره.
ان دوها ان ادر پولیټیکل ډیولپمنت
Yeah,
I mean that's I mean a number of. The British government has made a number of statements over the past few months that they are very clear. The Afghanistan is the leading power in the West.
Okay,
so like whatever you have explained in your book, it seems that
لکه چې تاسو په خپل کتاب کې ویلي چې په افغانستان کې د ادارو د پیوړی کولو لپاره کوم پلان نه و، او همدارنګه له دغه هیواد څخه د باندنیو قواو د ویستلو لپاره هم کوم پلان نه و، نو بالاخره په افغانستان کې د جمهوریت سقوط حتمی و که څنګه؟
انټرنیشنل ټروپس فرام افغانستان، سو ات د اینډ اف د ډے د کولپس واز انیویټیبل. یس،
وذ هایندسایټ
په پس منظر کې زه فکر کوم وو په 2020 کال کې پلان دا و چې د افغانستان د حکومت څخه ملاتړ دوام وکړي. هغه څه چې زه په خپل کتاب کې د وړاندې کولو هڅه کوم هغه دا ده چې موږ په تیرو شلو کلونو کې داسې حالت رامنځته نه کړای شو چې خپل پوځیان له افغانستان څخه وباسو.
راسي
د افغانستان د ستونزې کورنۍ بود په اړه خبرې وکړو. تاسې په خپل کتاب کې ویلي، زه ستاسې مستقیم نقل قول راخلم، چې امریکا او متحدین یې ونه توانېدل چې د خپلو افغان ملګرو د خراب چلند ستونزه حل کړي. د دې خبرې ستاسې موخه څه ده؟
افغانستان ولسته نشو تشریح کولای چې څه شی د خطر سره مخ دی. اولی جمهوریت نشوای جنگیدلای. باید وایم چې موږ هم په خپل هم ورته تیروتنې وکړې، لکه چې وارد مخه مې ورته اشاره وکړه. په امریکا او بریتانیا کې د ازادۍ نشتون و، موږ نشوای کولای چې خپل ولست د خپل سیاست په اړه قانع کړو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
Okay. Yeah, so related to whatever you said, there is another question. I have another question. You have labeled President Ghani an aloof academic who gave lectures. Do you think he could have prevented the collapse?
Well, I think those exact words are from a reviewer of the book. I don't think I
used those from the reviewer.
The book isn't intended
خدغه مشخص کلمات کتاب پر د کرکتون کې دي. د کتاب مخه دانه ده چې په افرادو نیوکه وشي. د کتاب مخه د هغه څه چې وشول پر هغو پوهیدل، تشریح کول اول ته ځواب ویل دي. زما شخصي نظر او تبصری د افغانستان د جمهوریت د مشرانو، ولسمشر، وزیرانو، مشاورینو او نورو سره په خبرو اترو ولاړ دي. زه فکر نه کوم یو شخص د هر هغه څه چې وشول مسول ګرځول به سم کار وي، ځکه چې یقینا د افغانستان په شلو کلونو کې ولسمشر غنی یوازینی ولسمشر نه و. نور خلک هم په دغه مسؤلیت کې سره شریک دي. خو زما د کار په موده کې ځینې هغه شیان چې زه حیران کړم هغه دا و چې ولسمشر غنی هیڅکله هم د هغه ناورین کچه چې افغانستان ورسره مخ کیدونکی و باندې نه پوهېدلو. هغه کچه چې د جمهوریت وسلوال ځواکونو سقوط کولو، ما داسې محسوس نه کړی چې په دغه ستونزمن حالت کې نوموړی داسې یو شخص و چې د مشرتابه یا شخصي هغه وړتیاوې چې د هیواد مشرتابه پر ځان د راټولولو وړتیا ولري و. دا زما شخصي نظر دی.
Okay. As you have written that the Afghan government was not part of the Doha agreement, and you also said a while ago, many former Afghan officials have blamed the Afghan
government. هغه چې تاسو ویل د هغه سره تړلې یو بل پوښتنه هم موجوده ده. تاسو په خپل کتاب کې لیکلي چې ولایتونه سقوط کېدل خو ولسمشر غنی بیا ارکی د خې حکومت ولې په اړه لیکچرونه ورکول. فکر کوي نو موري د دې ولټیا درلودله چې د سقوط مخه ونیسي.
How do you measure it? Do you consider it is a big step in the collapse, or it's just one of the causes of the collapse?
So I certainly don't think it was the only strategic error that was made in those 20 years, but it was a
زه یقینا فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې دا یو ځنې ستراتیژیک تیروتنه و. خدای ولوی تیروتنه و د دوه لاملونو لپاره دا ستراتیژیک تیروتنه و. لومړی دا چې د تړون په نړیواله کچه پیژندل شوی حکومت په تړون کې منځوي کړ. دا یو داسې حکومت و چې موږ ټول ورڅخه په 2000 کال کې لرمنځ کې د وروسته د ملاتړ کولو هڅه کوله. بلستون زدا و چې تړون که پر طالبانو شرطونه نو ایښودل شوي لکه چې مخکې مو وویل تړون کې راغلی و چې له افغانستان څخه به ټول باندني پوځیان د 14 میاشتو په موده کې وځي. په تړون کې چې د طالبانو لپاره کوم شرطونه ایښودل شوي وو داسې هیڅ کومه لاره نه وه چې که طالبان د دوی لپاره په تړون کې د ایښودل شوي شرایطو عملي کول نه غواړي هغوی د دغو شرطونو عملي کولو باندې مجبور کړي. په دې کې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې اترې د هغو سره کل کېدل د تاوتریخوالي راکمول او بین الافغاني مذاکرات شامل وو. ما یو احصایه موندلې چې له مخې په همدغه موده کې په 2000 کال کې د دوهیلې تړون وروسته طالبانو تر 900 دولتي چارواکي وژلي دي. تاسو پوهیږئ دا د یو داسې ګروپ چې د سولې حل غوښتونکي وي د هغو لار نه ده.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاس د باوري مواسقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لرې یاست. VOA پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر رښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعه په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو. دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د VOA پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
Okay. Yeah, so as you said that
تاسو خپل کتاب کې لیکلي چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره د دوه په تړون کې برخه نه درلوده. د جمهوریت د وخت افغان چارواکي هم دغه خبره کوي. دوی وايي چې په دوه کې تړون د افغانستان د حکومت نه موجودیت د نظام په سقوط کولو کې مرسته وکړه. ستاسو له نظره د دوه تړون تر کومه کچه د جمهوریت د سقوط لامل شو؟
So I thought about this a lot.
ما په دا ډېر فکر کړی دی. د سفیر په توګه چې یو څوک له دوه وزیرانو سره په دغه ډول حالاتو کې خبرې کوي هغه باید پر حقایقو باندې ولاړ وي. لومړی دا چې د هغې ستونزې چې ورسره یو څوک لاس او ګریوان وي د هغې په شدت هم باید پوه شي. زه فکر نه کوم په دغه اړه کومه تېروتنه موجوده وي. پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان د دغه پوځي حالاتو سره د بدلون لپاره اړین توکي لري؟ بیا هم که سړی سم ووایي د افغانستان په امنیتي او دفاعي سکتور کې به ستونزې وي، خو هغه څه چې موږ یې له پامه نشو غورځولی هغه له افغانستان څخه د لویدیځو ځواکونو ویستل دي چې زموږ په موجودیت یې تکیه کوله په رامنځته کولو کې اغېزمنه ونډه درلودله.
اوکې.
نو وخت کوم خلامه له ماستاسي ټول کتاب ولولست خو یو بل پښتون چې افغانان یې لري هغه د افغانستان د نخبګانو د هغه چې په حکومت کې وو او په سیاسي اپوزيشن کې د رول پاره ده. ډېر خلک فکر کوي چې دوی نظام له دننه ځای پکړو. تاسو له دې خبرې سره څومره متفق یاست؟
Many people believe they weakened the Afghan state from within. How much do you agree with this statement?
A lot of people make statements of this sort and
خړید خلک دغه ډول بیانونه ورکوي. خای دا رښتیا هم نه وي. زه په ځانګړي ډول دا نظر چې د افغانستان په حکومت کې داسې خلک وو چې هغوی د هغه پایلې چې په 2008 کال کې دوی ترلاسه کړه ترلاسه کول غوښتل زیات ګټور نه بولم. زما موخه دا ده چې زه به د یو فرد په اړه نظر ورنه کړم. زما لپاره دا تر ډېره بریده د نخبګانو د نخبه خبره ده چې دوی ونه شوای کړی چې سره د یو روخانه لرلی لپاره سره رایوځای شي او هغه څه چې په خطر کې وو هغه وژغوري او د هغه د ساتلو لپاره سره په معاصره توګه کار وکړي.
In your book you have also talked about Pakistan's role in insurgency.
تاسو په خپل کتاب کې په افغانستان کې د جمهوریت د کلونو پر مهال د پاکستان د لاسوهنې په اړه هم خبرې کړي. تاسو په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وای. آیا تاسو حکومت په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې ته پام کړي او آیا تاسو په دې اړه د پاکستان سره خبرې هم کړي وې؟
When I say you I mean like your government.
So during that period
مهال د پوجي کانالون لارې د پاکستان د لوی درسیز او د افغانستان د مشرتابه او د افغانستان د حکومت د کلیدی غړو ترمنځ تماسونو دوام درلود. د برېټانیا لارخه د برېټانیا لوی درسیز په دې کې ښکېلو مخادله چې پاکستان او پزنګل ډول د دغه هواد پوز قانې کړی شي چې پاکستان د نړیوال ټولنې سره کار وکړي تر څو د طالبانو په ګډون ټول اړخونه او د پاکستان حکومت او د افغانستان داسې حالت ورسیږي چې یو بل څخه ملاتړ وکړي او د سیاسی حل لوري ته ولاړ شي. هغه مهال زما شخصي نظر دا و چې د دغه چارې بریا ممکن نه و. دا سه هیڅ دلیل چې په دې اړه د هڅه وشي نه و. خو که د پاکستان د استخباراتي ادارې د ځینو برخو له طالبانو او نورو یاغي ډلو څخه ملاتړ تراشو دا مسند شوی اوږدمهاله پوښتنه ده او په پراخه کچه پرې خلک پوهیږي. دا روښانه ده زما له نظره د پاکستان دا کار چې له وسلوالو ډلو څخه ملاتړ کولو یوه ستره تېروتنه وه. خو زه فکر کوم چې دوی
اوکے
اوسنی حالت ته راغلی. داسې پوهیږي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ ډېر څه روان دي. داسې د طالبانو او د افغانستان د ګاونډیانو او په ځانګړي ډول د طالبانو او د پاکستان ترمنځ راتلونکي کې اړیکې څه ډول ارزوي؟
So this is
a very important question. The US led the amala che de sime sara nur paadika ke nayam tafsili tafsir nashm kawalai. Aga che che 2020 kal ke zahiran kraiyum aga da u che mun bayad da Afghanistan de gawandiyan sara che de Afghanistan sara kar kawalu bayad prokhana systematic dawal de aga che che pehidun ke u de aga paada prokhana dawal khabari kade wai. Da de amala pa Afghanistan ke zuma plan da kari dawra ke ma de Iran Pakistan Russia aw Chin de sabaratun sara pa de aga khabari wakde. Da tol افغانستان گاونډیان دي. ما هڅه کوله چې د دوی سره د مشترکاتو په اړه کار وکړم خو کارونه بل ډول شول. زما اصلي خبره دا ده چې د افغانستان د اوسني حالت له امله د ټولو امنیت متوجه خطرونو د مدیریت په اړه د یو بل سره همکاري د ټولو په ګټه ده. دغه پوښتنې ته باید دوی جواب ووایي. خو د یو تفسیر کوونکي او څارونکي په توګه هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي د هیڅ په ګټه نه دي. نو له دې امله د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې نړیواله ټولنه باید د طالبانو د چلند د بدلون لپاره د دوی سره ښکېل شي خو دوی په رسمیت ونه پیژني. موږ باید په دې اړه کار وکړو او د ډیپلوماتانو دنده هم همدغه ده. زما د مسلکي ژوند زیات د هغو خلکو سره په خبرو کې تیر شوی چې زما د نظر مخالف و.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پېته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیر تل سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ ان ټی ایچ لینک ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
Thank you. د مهمو خبرونو سټ کې اوري. د ترګری پر ضد د روسیا او طالبانو همکاري. روسیا وی طالبان د تروریزم سره په جګړه کې د مسکو په متحدینو بدل شوی دی. د ټاکنیزو سیالیو نه د بایدن د وټلو احتمال. د ډیموکرات ګوند غړي د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د خپل کاندید جو بایدن په بدیل کار کوي، خو بایدن وی د ټاکنیزو سیالیو ته دوام ورکړي. او په پیښور کې د افغان کډوالو کاروبار. د ګرمۍ په دې موسم کې به مو د پیښور په بوټ سیمه کې د ترو یا شلومبو د پیر او پلور خبر کو. خبرونه وګورئ.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه د سرطان د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده چې د جولای د یوویشتمې سره سمون لري. د امریکا ټاکنیزو کمپینونو باره کې راپور لرو، خو په پیل کې د افغانستان وضعیت ته کتنه کوو. هیله ده چې نیم ساعت موږ سره په دې خپرونه کې اوسئ. روسیه وی په افغانستان کې واکمن طالبان د ترګري ضد جګړه کې د روسیې متحدین دي. د طالبانو او د روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه د فدراتیفي روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ګډون د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د بیلابیلو څرګندونو په لړ کې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر دیمیټری ژرنوف ویلي دي چې طالبان د تروریزم سره په جګړه کې د مسکو متحدین دي. د روسیې سفیر په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې یادونه هم کړې ده.
کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژرنوف د تاس خبری آژانس سره په مرکه کې چې د شنبه پورات خبره شوه ویلي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر ترهګر نیولی او د څرخی پله د زندان په انفرادي خونو کې ساتلی دي. یقینا چې د تروریزم په وړاندې جګړه کې طالبان زموږ متحدین دي. هغوی د تروریستي حجرو لمنځوړلو لپاره کار کوي. روسیا له 2003 کال راهیسې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه په رسمیت پیژني، خو په وروستیو کلونو کې له دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړې او دغه کار د مسکو او کابل ترمنځ تعامل نور هم قوي کړی دی. د روسیې سفیر په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان د څانګې داعش په وړاندې د طالبانو د حکومت د اقداماتو یادونه هم کړې او ویلي دي چې طالبان له افغانستان څخه دغه ډلې د ایستلو هڅه کوي. د ویلي امنیتی وضعیت د بدلیدلو په حال کې ده او داعش د طالبانو دښمن ده.
روسان او ایرانیان دواړه د جمهوریت پر اپرزولو کې د طالبانو سره خورا ډېر درنې او غټې مرستې کړې وي. دوی ته پیسې او اسلحې ورکړل ترڅو جمهوریت له منځه لاړ. او اوس په سیمه کې د دوی نږدېوالي اعلان دا ده چې دوی غواړي چې د امریکا ګټې په سیمه کې له منځه ویسي.
مسکو لا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه څنې دی ویلي. طالبانو د 2023 کال د اگست په 15مه نیټه په افغانستان کې بیا واکمن شول، خو تر دې دمه کوم هیواد یا نړیوال سازمان د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سفیر دیمیتری ژرنوف ویلي چې پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو په وړاندې د مبارزې په لړ کې روسیې او د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د امریکایي ډالر په ځای به راکړه ورکړه کې د روسیې د روبل څخه کار اخلي.
په دې ورسته کې د روسانو استخبارات یا د نظامی استخبارات په نام د جی آر یو یا د دوی نمایندګان افغانستان ته راغلي وو. د افغانستان په شمال کې او ځینې نور سیمو کې دوی د جیو سپیشل هغه اکویپمنټس یا هغه حالات هلته دغه کړل ځای په ځای کړل چې د هغه په ترڅ کې دوی کولی شي چې د داعش په وړاندې باندې د ټکنالوژي نه مرسته وغواړي یا د ټکنالوژي په مرسته باندې د هغوی ځای ځایګۍ معلوم کړي او د هغه په څنګ کې د هغوی د اپراتفي ځایونه معلوم کړي او د هغوی په وړاندې باندې کوټلي ګامونه پورته کړي.
د افغانستان لپاره د روسیې سفیر دیمیتری ژرنوف د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش او د نشه یي توکو په وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې ستاینه په داسې حال کې کړې چې د ټولیز امنیت تړون د سازمان عمومي منشي له افغانستان څخه د ترهګرۍ د پراختیا او د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې او د غیواد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ګڼلې ده. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
او په جنوبی اسیا کې د بنگلاديش سترې محکمې نن د یوې جنجالي موضوع په اړه نوې پریکړه وکړه. دا پریکړه په بنگلاديش کې د حکومتي وظایفو یا کارونو په اړه ده چې په دولتي سیستم کې 30% بستونه پکې د هغو پوځیانو خپلوانو ته ورکول کېدل چې په 1971 کال کې د بنگلاديش د ازادۍ په جګړه کې جنګېدلي وو. سترې محکمې نن یکشنبه دا زوړ تود ختم کړو او د پخوانیو پوځیانو کورنیو ته دا فیصدي اوس 15% ته ټیټه کړه او 93% به د شفافیت او سیالۍ له مخې نه مستحقو ته ورکړل شي. دا پریکړه د هغو محکمینو لپاره برابرل شوې ده چې د 2 ورځو راهیسې مظاهرې وکړې او د پولیسو سره په شخړو کې تر 160 ډېر کسان ووژل شو. د اسرائیل پاوز دا ومنله چې د شنبې په ورځ یې په یمن کې د حوثي وسلوالو اړوند 2 ځایونه ویشتلې دي. تر دې یوه ورځې مخکې یعنې د جمعې په ورځ باندې د حوثیانو یو وسلوالې ډلې ادا کړې وه چې د اسرائیل په تل اویو کې د چاودیدونکي ډرون په ذریعه یو کس ووژو. په یمن کې د حوثیانو جنګي ډلې ادا کړې چې په دې برید کې د یمن د سری بحیرې بندري ښار حدیده کې د تیلو یوه ذخیره او برېښنا کوټ هم ویشتلې دي او ډېر کسان یې وژلي دي یا زخمي کړي دي. د حوثیانو دا ادا د همدې ډلې د المسیر ریا په نوم یو ټلویزیون خبره کړی دا. او د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د تیرې اونۍ وژونکو حملې وروسته په میشیګان ایالت کې د خپل نوي مرستیال سره لومړنۍ ټاکنیزه غونډه وکړه. د اوهایو سناتور جیمز ډیوډ وینز اوس د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو کې د ډونلډ ترامپ مرستیال دی او د شنبې په ورځ په میشیګان ایالت کې خپل لومړنۍ کمپیني غونډه وکړه. د میشیګان ایالت په دا ډول ټاکنو کې ځکه مهم ګڼل کیږي چې په رایه ورکوونکي کله یو او کله بل ګوند ته رایه ورکوي او دا ځل به هم د جمهوری اسد د ټاکنو په پایلو ژور اغېز ولري. د امریکا د ټاکنو یادونه وشوه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ ویل چې د جمهوری ریاست ټاکنیز سیالیو ته دوام ورکړي، خو د ډیموکرات ګوند غړي په ښکاره وایي چې د نوامبر په میاشت کې د بایدن لخوا د جمهوری ریاست ټاکنو د ګټلو چانس کم دی او ویل شوی چې لا هم له نوماندۍ نه د بایدن د لری کېدو چانس موجود دی. خو که بایدن د خپلې نوماندۍ تیر شي، ډیموکراټان باید ډیر ژر په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک به د نوموړي ځای ناستی او دا کار به په څه ډول کیږي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا غږ خبریالې پاتسی ویرا کاسووره رپورټ لیکلی او تاسو به ژباړه واورئ.
دا مهال ولسمشر بایدن په ډیلاویر ایالت کې د خپلو رخصتیو په کور کې د کورونا له امله په قرنټین کې دی. که ولسمشر د ولسمشریزو ټاکنو له سیالۍ ووځي، یو حالت دا دی چې نوموړی به له یو بل نوماند څخه ملاتړ کوي. راروانه میاشت په شیکاګو کې د ډیموکرات ګوند په ملي کانګره کې راټولېدونکو نږدې 3,896 استازو بایدن ته د خپلو رایو ورکولو ژمنه کړې، خو د ډیموکرات ګوند د اصولو له مخې دغه ژمنه بدلېدای شي.
که جو بایدن له نوماندۍ څخه د تېرېدو پرېکړه وکړي، په دغه اړه به یو څه خبرې اترې ترسره کیږي. ښایي موږ لږ تر لږه هڅولی ملاتړ ترې کولی شو، یا داسې لاره موندلی شو چې لومړی مرستیال کاملا هاریس ښایي د ولسمشرۍ لپاره نوماند شي، خو د نوموړي لپاره داسې مطلق تضمین یا قانوني لاره نشته چې بایدن له نوموړي ملاتړ وکړي.
لومړی خبره دا ده چې د ولسمشر د ځایناستي په مسله کې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس یو منطقي انتخاب دی. د یوې نظر پوښتنې له مخې 50% ډیموکراټان فکر کوي چې کاملا هاریس به یو غوره انتخاب وي. په ښکاره نوموړي له ولسمشر بایدن څخه ملاتړ کوي.
جو بایدن زموږ نوماند دی. موږ یو ځل ټرمپ ته ماته ورکړې او یو ځل بیا به نوموړي ته ماته ورکړو.
د بایدن او هاریس د ګډې نوماندۍ د شریکې په توګه میرمن هاریس کولی شي چې د خپلې ټاکنیزې سیالۍ لپاره راټولې شوې پیسې مصرف کړي. د هغه راپور له مخې چې دوی په جون میاشت کې خپور کړي، دغه پیسې 1.9 میلیون ډالر دي. خو په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې نور ډیموکراټان هم غواړي چې ځانونه نومان کړي، ډیموکراټان ښایي وغواړي چې په اتوماتیک ډول د نوماندۍ د ولسواکۍ د مخالف حرکت څخه ځان وساتي. په ممکنه نوماندانو کې د کالیفورنیا والی ګیون نیوسم، د پنسلوانیا والی جو شپیرو او د میشیګن والی میرمن ګریچن وایټ مر شامل دي.
د ګوند هدف په داوی چې له ګوندې کانګرې وړاندې یو ډول پروسه ترسره کړي او په کانګرې کې به هر چا ته اجازه ورکړي چې د کانګرې د استازو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په سیالۍ کې شامل شي. دا به شایي ډېر شانوي، شایي سیمه ییز غونډې وي او شایي یو بحث وي.
په کانګره کې ډیموکراټان باید پریکړه وکړي چې څوک به د ولسمشر د مرستیال لپاره نومانوي. دا یو بل پروسه ده چې هم هایجان او د ډیموکراټانو ترمنځ ویش رامنځته کولی شي.
هر هغه څوک چې پر هارس زیاتې نیوکې کوي د هماغه ګوند ډله به د خپل نومان لپاره د ولسمشر د مرستیال نوماندي ترلاسه کړي. خو دا وخت دا ټولې خبرې اټکلونه دي. موږ نه پوهیږو. موږ دا ډول کار تر اوسه نه دی لیدلی.
له ټاکنو وړاندې د ډیموکراټانو لپاره دا ډیره زیاته ګډوډي ده.
موږ به ډیر امریکا یو ځل بیا ستر کړو.
دا هر څه داسې مهال دي چې جمهور غوښتونکو تازه تازه خپل ګوندي ځکنګره پای ته ورسوله او د ولسمشرۍ لپاره یې خپل نومان ډانلډ ټرمپ څخه ملاتړ وکړ. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او په بل اړخ کې د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند ملي کانګره چې د تیر پنځشنبې په ورځ پای ته رسیدلې ده، د کانګري کې استازو په ډیرو مسلو خبرې وکړې او نظرونه ورکړل، خو د سختې جنین مسلې هغه سیاده نه کړله لکه په خوا به چې جمهوري غوښتونکو ګوند یادوله. د امریکا غک خبريال استیف هرمن په خپل راپور کې لیکلي دي چې د سخت جنین په موضوع د جمهوري غوښتونکو ګوند د دریز نرمښت اصلي هدف د ډانلډ ټرمپ په ګټه د هغو رای ورکونکو پام جلبول دي چې تر اوسه یې د کم کاندید ملاتړ نه دی کړی.
جمهوری غوښتن کې پر ډانلډ ټرمپ د تیر شنبې د ورځې د برید نروسته په ملواکي کې د ګوند کنوینشن لپاره راغونډ شول. د دې ګوند په لویانو ترمنځ د یوې مسلې په اړه اختلاف شته چې له اوږدې مودې راهیسې د محافظه‌کار پالیسۍ مرکزی مسله ده او هغه د سخت جنین مسله ده. په دې کنوینشن کې د خلکو نو پوښتل شول چې څوک په سخت جنین د بندي سره موافق دي، نو دی وایي، او چې څوک اختلاف لري نو نه دی وایي. او هم د غټول د کوم بحث پرته په دې غږی رائے سره د لایحه منل شوی وبلل شو. ځینې جمهور غوښتونکي په سخت جنین باندې د سخت بندیز ملاتړ کوي او د بحث نه کېدو له امله مایوس شوی دي، خو ځینې لا هم هیله مند دي.
It's not going to be all. د سنه د چهارڅ د پوه مکمله توګه تر لاس شي او یاد هیڅ هم تر لاس نه شي. موږ د دې موقف سره ټاکنې نشو ګټلې، نو موږ باید لکس جوړ جاړې وکړو او دا به وخت ونیسي.
شیلا چې د وسکانسن کاتولیک رایور کول کې د دامنی چې په داسې حال کې چې فعالین په سخت جنین د بشپړ بندیز لپاره فشار اچوي، خو ډیری جمهور غوښتونکو سیاستوال باید د ټاکل کېدو لپاره د سخت د موضوع په اړه اعتدال وساتي. د جمهور غوښتونکو په خوانی کاندید ویویک راماسوامي امریکا غږ ته ویل چې هغه سل په سلو کې ژوند پلو دی، معنا په سخت جنین د بندیز پلوي کوي. خدای او سیاسي اړتیا ده چې باید په دې مسله نرم چلند غوره کړی شي.
آیا موږ به د ځینو امریکایانو سره موافق نظر ونه لرو؟ هو، داسې کېدای شي، خو آیا دا باید دی و داسې مسالې وي چې مونږ یو ماتون کې نقطې ته رسېږو؟ بالکل نه. خو زه ویاړ کوم چې د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زیات د ژوند پلوي کوونکی ولسمشر یم.
د هریټیج بنسټ سره شنونکي سټیف میکی وای چې ډونلډ ټرمپ دا اوس مهال د سخت جنین د مسلې په اړه د خپل سخت دریز اصول په پرتله سیاست غوره کړی دی.
زه فکر کوم چې هغه د سخت جنین د بندیز په مسلې مثبت رویه لري، او زه فکر کوم چې مونږ به وکولای شو د هغه په اداره کې پرمختګ وکړو.
نوئل هوزنګ هم په دې مسلې د میکی په شان خوشبینه ده چې ټرمپ به په دویمه دوره کې په ملي کچا په سخت د بندیز لګولو قانون لاسلیک کړي.
یوازې خپله خبره کوم چې زه د کمپاین بیاناتو په پرتله تاریخ ته ډیر ګورم، او زه فکر کوم کله چې موږ د کاندیدانو سره جوړ جاړی کوو چې د مخه په دفتر کې پاتې شي، نو موږ د کار کولو لپاره ډیر څه لرو.
ولسمشر په خوانی مرستیال مایک پنس په دوامدار توګه په مایک کې د سخت پیغام خبر کو. جی ڈی وینس چې سکل ټرمپ خپل مرستیال ټاکل دي، هغه تیر کال په خپل ایالت کې د سخت د حکومت په قانون کې تعدیل سره مخالفت وکړ. خو د پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پنس په شان د دې مسلې سره ډیر لیوالتیا نه لري. دا د سټیو هرمن د رپورټ پښتو ژباړه نصران یوسف سي، امریکا غږ. دیش
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
راځو د افغانستان وضعیت. د طالبانو سره د روسیې پر اړیکو د ماسکو په دولتي پانتون کې د استاد شیر حسن حسن صاحب نظر اخلم چې نن یې په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. حسن صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر رالی. پوښتنه مې دا وه چې روسیه ستاسو په نظر څه شي اړ ایستله چې د طالبانو سره تر ډیره اړخیزه پورې هر اړخیزه اړیکې اول وساتي او بیا د ترګرۍ ضد مبارزه کې همکاري ورسره وکړي؟
اشنا صاحب تاسو ته سلامونه او مننه، شیچار درته غواړم. زما په نظر خو د طالبانو په ځانګړنو کې یا د هغوی په تعریف کې یو واقعیت دا دی چې طالبان فعلا د افغانستان پر جغرافیا مسلط یو قوت دی، او دا هغوی په مورد کې ښوالی یا بدوالی د مختلفو ځایو څخه خلک مطالعه کوي او له مختلفو عینکو ورته ګوري. خو واقعیت دا دی چې دوی په افغانستان مسلط دي، او د دوی په عوض باندې یا د دوی په بدیل کې د بل چا سره د افغانستان په تړاو خبرې کول ادرس وجود نه لري. لدی کبل هغه جمهوری حکومت چې واغ نشته دی، او وس دوی واکمنان دي، نو که امریکا دا هم روسیه دا هم او که نور دولتونه دي هم، دوی سره غواړي چې یو رقم اړیکې جوړې کړي، او دا وس دوی فکر کوي چې طالبان په افغانستان کې د خپل حاکمیت د ټینګښت لپاره هم هڅه کوي چې هغه څوک چې د دوی حاکمیت ننګوي او دا غی په لنګونه کې او دا غی په غواخونه کې هم سایګانو ته ممکن لا ممکن خطرونه شي.
دا پخپله د سوال وړ پښتنه ده، ځکه چې کچیرته مسلط کېدل وي سبا به داعش مسلط وي، بله ورځ به القاعده مسلط وي، نو دا خو مفهوم نشي افاده کوله ډیر. اما پښتنه دا کېږي چې د ترګرۍ سره مبارزه، یعنی د تروریزم ضد په دغه جنگ کې روسیه به د طالبانو سره څه ډول همکاري وکړي؟ وسلې ورکوي، امکانات ورکوي، طالبانو ته روزنه ورکوي، څه شی به کوي؟
خو زه فکر کوم چې دا همکاري تر ډېره حده کشفي او استخباراتي مرستې دي، دا چې د دوی استخبارات دوی ته څه وایي، او یا مثلا د دوی روابط چې د همسایه هیوادونو سره لري، او هغوی به حتماً د هغو کانالونو لاره د کشف او د استخباراتي ځینې کانالونو د لارې نه هغه معلومات ترلاسه کوي چې د تورستانو زالې چیرې دي، او یا هغه ادرسونه چې هغه د روسیې متحدین ګواکوي، او یا کېدای شي د افغانستان اوسنی حاکمیت هم په شکل دا ښکاله ګواکوي، دا هغوی ادرسونه پیدا کوي ورته په ګوتې کې، او دا هغوی په ځپلو کې د دوی سره ممکن د سلاو مرسته وکړي، ممکن په عملیاتو کې مرسته ورسره وکړي، خو لا تر اوسه پورې د وسلو او نور مهماتو د ورکولو په باب باندې کوم معلومات نشته.
په دې اړه لږ نور هم ستاسو نظر غواړم، لږ ژور زم دې بحث کې. تاسو اوریدلی دي چې روسیه د څرګنده کړې و چې طالبان د خپلو بندیزونو او تورو لیستونو نه لري کی، د روسیې دا ډول اقدامات یوازې فکر کوي د ترګري ضد مبارزې لپاره دي که بل مرام هم لري په افغانستان کې؟
خو دا خو هغه سیاسي لوبي دي چې ابر قدرتونه او دا غیژن لیست روسیا هم د خپلو اهدافو په جمله کې هغه اهداف لري چې دوی د منځنۍ اسیا لارې او بل اخر د افغانستان لارې جنوبي اسیا ته لار پیدا کی، او دا لار پرته له دې چې د افغانستان له چارواکو سره دغه چارواکي که هر څوک هو په اوسني وخت کې طالبان دي چې هي اړیکې ورسره ولري، او دا غوی په نبز باندې ځان پوي کی، دا غوی په غوښتنو باندې ځان پوي کی، او دا غوی په غوښتنو کې خپل ګټې وسنجي چې که ممکن وي دا غټ سره همکاري کی، او د خو اړیکو په یو چوکاټ کې تاګور اتاک تامین کی. زه فکر کوم چې لدین زیات نور زیات پرمختګ چې ډېر د دوستۍ لاسونه سره ورکی داسې بچنه
نه صحیح. یو عمومي نظر ستاسو بلم د افغانستان په تړاو اخلم، خاصتا د بشري او مدني حقوقو په ارتباط دی. حسن صاحب، د روسیې په شمول د طالبانو د واکمنۍ سره دا د سیمې د هیوادونو اړیکې د افغانستان د خلکو او سیاسي راتلونکو لپاره تاسو څنګه ارزوي؟
اشنا صاحب، زه فکر کوم چې دا خلک تر ډېره پورې د خپلو منافعو په لټه کې دي، او فکر کوي چې د دوی مداخله په افغانستان کې په پخوا کې هم ګټه نه ده درلودلې، او که اوس هم د دوی دغسې سیاسي مشورې په اصطلاح چې هغه تقریبا د مداخلو تر حدا پورې ورسیږي او طالبان دوی ته د کرکې په سترګه وګوري چې لکه امریکایان او یا مثلا نور چې موږ ته داسې مشورې راکوي چې هغه امرونه دغه لري بڼه لري، نو دوی په دې کې ډېر محافظه کار دي، احتیاط کوي او د بشري حقوقو او د نورو مسایلو په باب ډېر ټینګار نه کوي. حتی ما د ښاغلي کابلو په خبرو کې دا خبره واورېدله چې نجونو ته که دوی اجازه ورکوي کې نه ورکوي دا د دوی خپل کار دی، قانون لري کې نه لري دا د دوی خپل کار دی. خو چې موږ په دې متیقین شو چې دوی سیمې ته ګواښ نه پېښوي او یا د دوی په حاکمیت کې سیمې ته ګواښ نه پېښېږي، دا کفایت کوي چې موږ د دوی سره ښې اړیکې ولرو.
فکر نه کوئ چې په افغانستان کې د روسیې ډېر دخالت او ډېر حضور د امریکا ستراتیژیکو ګټو ته بیا یو خطر پېښي او دلته بیا د شخړې یو سبب شي؟
نو روسان هم دا خبره کوي چې امریکا چې په زرګونو کیلومتره د افغانستان څخه لرې ده، د دوی په افغانستان کې څه ګټې به د روسیې لخوا د ګواښ سره مخامخ شي؟ په داسې حال کې چې امریکې د جمهوریت په کلونو کې دلته اډې جوړولې او هغه اډې بالکل د چین او د ایران او د روسیې په تاوان وي، او دوی فکر کول که دوی د لری واټن وشتن کې مثلا توغندي دلته ځای په ځای کې، ستراتیژیکي وسلې دلته ځای په ځای کې، نو دغه درې واړه هیوادونه او منځنۍ اسیا هیوادونه به وګواښي. په داسې حال کې چې روسیا داسې نیت هم نه لري او که دا نیت هاته ولري، نو دا به د امریکې دپاره څه ګواښ شي چې د دونه لرې واټنه مثلا امریکا وګواښوي او یا د هغې ملي ګټې د خطر سره مخامخ کړي؟ دوی هم په دغه فکر کې دي او امریکایان به هم داسې فکر کوي، ځکه دوی خو سیالان دي او د یو بل په مقابل کې به دغسې تورونه لګوي.
مننه شیر حسن حسن صاحب، ډېره مننه ستاسې د ارزونې نه او دا چې زموږ ته بلنه منلې وه.
مهرباني، ارشاد او آباد اوسې.
کور ودان. درنو لیدونکو، په کابل کې د فروزان په نوم د ځنو ښځو د خوانه هنري او کلتوري نندارتون پرانستل شوی دی. په دې نندارتون کې داغه انجونو هنري توکي خودل شوی دي چې اوس وخت یې په کورونو کې جوړی. د دې نندارتون ګډونوالې ښځې د ورته نندارتونونو ټولنیز او اقتصادي اغیز ډیر اړین ګڼي. تفصیل یې د شمس اریان په راپور کې ګورئ او واورئ.
دا د کابل په لویدیځ کې د فروزان په نوم د حق انجنونو له لوري هنري او کلتوري نندارتون دی، کوم چې له نږدې درې کلونو راهیسې پر مخ د ښوونځي دروازې تړل شوي دي او اوس په ورته فعالیتونو بوخت دي. په دغه نندارتون کې د هنري توکو ترڅنګ نږدې 8000 کتابونه هم نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون ګډونوالي د ورته نندارتونونو د ټولنیز او اقتصادي اغیز ترڅنګ وایي چې دوی د هر ډول فعالیت وړتیا لري.
این مشکل خیلی مهم است، واقعا به همه روحی انسان ها تاثیر مثبت میگذاره. به خاطر چی؟ به خاطر نشان میتیم، یکی از ابیلیتی توانایی خود به مردم نشان میتیم که ما تا هنوز زنده هستیم، توانایی داریم، میتونیم برایشان انگیزه بدیم که ما هنر داریم، ما هنر فرهنگی داریم، هنر جامعه ما خیلی یک جامعه پیشرفت میکنه. ولی اگه این که تحصیل نمیتونیم، این خصیصه یک مشکل بالای همه دخترای که در فرانسه زندگی میکنه از اما بازم ما کوشش میکنیم باید در حالت بحران ما پیشرفت کنیم.
هنر خب برای همه مهم است، در این شرایط که ما نمیتونیم درس بخونیم، هنرهای دختران خیلی مهم است و همشان هنر دارن که میخوایم این را به نمایش بگذاریم.
د دې نندارتون ګډونوالی که څه هم دا نندارتون نه د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ښه ګڼي، تر څنګ یې له طالبانو غواړي چې د ټولنیز پرمختګ لپاره باید د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې هم پرانیزي.
از حکومت فعلی افغانستان خواستاری هستم که لطفاً بنابر از اینکه مسئولیت ترقی و پیشرفت خود جامعه به دست خود حکومت است، وقتی که تصمیم گیرنده اینا هستن، پس از ایشان میخوایم لطفاً تصمیمشان عاقلانه بگیرن، نه بر اساس از اینکه بخواین از طریق بسته کردن مکاتب جامعه را به سوی ناکامی و به سوی بدبختی سوق بدن. خب با باز کردن مکاتب و دانشگاه ها میتونه این حکومت را خودشان پیشرفت بدن، میتونه افغانستان را پیشرفت بدن. من حیث یک حکومت مسئولیتشان است که باید ترقی پیشرفت افغانستان در موردش فکر بکنن.
بل لورته د بشری حقوقو فعالان په وسنوی حالاتو کې دانند درتون د میرمنو د اقتصادي وجې لپاره ښه ګڼي او وایي چې د میرمنو د لاسي صنایعو لپاره باید په لوړه کچه بازار موندنه وسی.
په اوسنی شرایطو کې شزی چې ده ټولنیز فعالیتونو او ژوند څخه په تحصیلي تعلیمي او سیاسي لحاظ حذف شوي دي، نو دوی ته د دوی د ژوند بار د دوی پر اوږو دی او دوی ته دغه زمینی مساعدول چې د لاسي صنایع او خصوصي سکتور په چوکاټ کې نندارتونونه ایجاد سي او نمایشګاوي ایجاد سي د دې د لاسي صنایعو او صنعت لپاره بازار یې به پیدا سي او دوی وکولای سي چې خپل د کورنی اقتصاد د تقویې لپاره معاصر وګرځي.
وروسته له هغه چې د طالبانو له لوري تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل سوې، په لوی شمېر نجونو او میرمنو د خپلو اقتصادي ستونزو د حل په موخه حرفوي زده کړو او هنري فعالیتونو ته مخه کړې ده. شام سارین، امریکا غږ.
او څنګه ده چې په سخته ګرمۍ کې څوک یو ګلاس شړومبې درکړي؟ په دې اړه باندې د پیښور په بوټ سیمه کې په خټینو لوښو کې د ترو یا شړومبو پیر او پلور زیات شوی دی او پلورونکي وایي مشتریان یې بې شمېره زیات دي. یو افغان پلورونکي وایي د شړومبو نه په ورځ کې 4000 روپۍ ګټي. مسکا صاحب یې راپور لري.
دا د بوټ بازار یا کوچنی کابل دی. د شپې 9 بجې دي او د ترو په دکان د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده. هر پلورون کی د خپل شړومبو د خوند او رنگ کیسه کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو بریالی زرجان وای د شړومبو د خرڅولو نه ډیره ګټه کوي.
الحمدلله د سر دویم میاش مې دا چې څنګه پیل دل د مال غول خمو زرم پکاو و زرا 3000 روپے مې کاو دسه مختارب نه دا گوندیان مې ډیر زیات پیدا شو اوس واته لز دانی په بوټ کې پیدا شوې دي اوس هغه هم را سره شروع کړی اوس لکه اوسګار هم لږ زره پکې فرق راغلی دا صرف دا چمن نه یو فوټ 300 روپۍ ده شپږو زره په هم د چمن شو 60 روپۍ پکې لاسګاړې ده او 8000 روپۍ پکې دا منګې دي نور ګلاسونه دي ماسته دي پکې هم د زله کړه ټول خرچه سرجم 50-60000 روپۍ بس اوسګار د نو هر چا یو خپل یو کیسه بغوسی بس الله پاک موږ ته پکې سم کړه او موږ ته څه پاتاو چې د سنور تور ګورانا ته وځي هغه کیږي.
د اوبو مستو بادرنګو او پودینې څخه جوړې یخې شړومبې د پیښور په سخته ګرمۍ کې د ډیرو خلکو تند ماته کړې. د شړومبو یو بل افغان پلورون کې امجد ارمان وایي دغه کسب ورته د ترڅ خپاتې دی. وایي چې د ورځې تر 4000 کلدارو ګټه کوي.
موږ د ترکی سبو او زاغه سره شماش اگردی کوله زړی روړو کې ماشوم هغه دی الله وبخیا پاک رسیدل دا او شدا بس داغه کې سب د بس ماروان کړه دا دغه ماستر اوړو دغه 8000 9000 نو تقریبا دغه کې 4000 3000 موږ ته پاتې کیږي شکر دا کارم خره واند
زریګي ماډل ټاون تعلق ساتم راغلی بوډ بازار ته دا افغان د وټو سمې فرسي او ډېر بهترین شي د ګرمۍ سوړ ده او تاسو ټول راشي او یو ځل ویزټ وکړي انجوای کوي وي ستاسو
د شړومبو یا تروبو ګلاس په 500 کلدارو خرڅيږي. پلورونکي وایي کڅ هم د توکو به یې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې دي خو بیا یې هم پیر او پلور خروان دي.
او بس اوس ګران ډیر شوی دی مخکې پروس کړم مسته چې 2 کیلو بس او سګر 2500 روپے کیلو ده. او بس شکر د ورځې راته 2000 2500 خو په خوشاله بچ ده د باندې کیږي او بس شکر د کارم روان دي.
د پیښور په بورډ غنښمیر افغان کډوال ژوند کوي او کاروبار لري. مسکا ساپي، امریکا غاک، پیښور.
د خبرونه په همدې سره پای ته رسو. خو نیم ساعت وروسته د سپینې خبرې خبرونه کې د افغانستان په وضعیت د امریکا په کانګرس کې د شوې وی مهمه غونډه په نتایجو او وړاندیزونو د ملمنو نظرونه اخیستل کیږي. که وخت لري هیله ده چې همې په ویبپاڼه باندې وګورئ او همې درسره واورئ او که فرصت هم پیدا کړو کولی شئ نورو دوستانو سره شریک کړئ. د نن لپاره د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. لږه شیبه کې به دری خبرونه پیل شي چې نیم ساعت دوام کوي. هیله ده چې هغه هم درسره واورئ. البته تازه خبرونه پکې لرو. تر بیا پخته
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د خطیز